السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې ساعته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو په دې یو ساعت کې راپورونه لرو او همداراز په ورستۍ برخه کې د ازادۍ رادیو درسي ساعت تاسو ته وړاندې کیږي. خو لومړی په مکری خبرونو ته یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پر هغه نوی لارښود اندېښنه ښودلې چې د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړی دی. په دې تازه لارښود کې طالبانو رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلمنو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبانو لخوا تایید شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دا لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسورۍ فضا پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د رسنیو له یو شمېر مسؤلینو سره په یو ناسته کې شریک شوی. په دې لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. په لارښود کې راغلی چې شنونکي او خبریالان باید د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله لپاره د امیر المؤمنین او د طالبانو حکومت ته د افغانستان د اسلامي امارت ټکی وکاروي. طالبانو له 2018 کال راهیسې چې بیا پر افغانستان واکمن شوي پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي چې له کبله یې سلګونه رسنۍ تړل شوي او زرګونه خبریالان اړ شوي چې له هېواده ووځي. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکوي چې د ایران لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو کې د راغلي زیاتوالي له امله د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دیش مې راستنیدونکو ته د بیړنیو مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا نن په یو راپور کې وویل یوازې سږ کال تر دې دمه له ایران څخه باندې 1,000,000 افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي چې په همدې موده کې له پاکستان ایستل شوي 450,000 کسان نه دي شامل. د ناروې د کډوالو د شورا د افغانستان مشر جاکو کاریډي وویل موږ له ستړو بېوسه او خواشینو کورنیو سره مخامخ یو. دوی داسې یو هیواد ته ځي چې د هغوی د جذبولو یا بیا ځلي ادغام امکانات نه لري. خاغلی کاریډي له کوربه هیوادونو غوښتي چې د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د هغوی د رضاکارانه خوندي او باعزته ستنېدو نړیوال اصل رعایت کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ایرانه په زیات شمیر او اجباري ډول د افغانانو د ایستلو په اړه خپلې اندېښنې له ایراني لوري سره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې یوې غونډې ته وویل په هرات او نیمروز کې د یو شمېر رستنو شویو کډوالو وضعیت له نږدې کتلی او په وینا یې یو شمېر په ایران کې د ایراني مامورینو او عامو خلکو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي پر ایراني لوري ټینګار وکړ چې له افغان کډوالو سره د ګاونډیتوب او انساني اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. بلخوا د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ویلي چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکدلی سره کتلي په داوطلبانه توګه هیواد ته د افغانانو پر رستنولو یې ټینګار کړی او په یاد هیواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته پر وخت د رسېدو غوښتنه کړې. د یادونې وړ ده چې ګڼ شمېر افغانان په ایران کې لنیول کېدو وروسته له دې هېواده په جبري توګه ایستل شوي او له ډېرو یې هلته کاروباري شتمنۍ او پر خلکو پورونه پاتې دي. د ایران د سفیر له قوله ویل شوي چې افغان کډوال د یوې طرحې په اساس کولی شي په تهران کې د افغان سفارت او ایراني لوري په مرسته هلته له کډوالو څخه پاتې شویو شتمنیو ته لاسرسی ومومي. روسیه د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو بریدونه وکړل چې پکې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او ملکي سیمو ته زیان اوښتی دی. د برید نږدې 10 ساعته دوام وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د جولای د 10مې دا برید د هیواد شپږو بېلابېلو سیمو ته متوجه و. په برید کې 13 توغندي او شاوخوا 450 درونونه کارول شوي چې نږدې نیمایي د ایران سخت شاهد درونونه و. زلنسکي پر ایکس شبکې لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. بندیزونه باید ژر تر ژره ولګول شي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیه فشارونه زیات کړي څو دا 3 کلنه جګړه پای ومومي او اوربند ته امکان برابر شي. د کیف د نظامي ادارې مشر تیمور تکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې 2 تنه وژل شوي، 22 تنه ټپیان دي او لږ تر لږه 15 ښاري سیمې د اور چاودنو او له اسمانه د ډرونونو د ټوټو د پرېوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. او د پاکستان پولیسو یو سلو نه څلوېښت کسان چې یو ویاي بهرني وګړي دي د ټګۍ برګۍ په تور له یو ټلیفوني مرکز څخه نیولي دي. د پاکستان د سایبري جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې نن په یو اعلامیه کې ویل چې د مرکز خلک تیرېسل او په چلولې ترې پیسې ټولولې. نوموړې ادارې زیاته کړې چې دا شبکه د پاکستان د ختیځ په صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د دې ادارې یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا عملیات د فیصل آباد د برېښنا د پخواني رئیس تشین اعوان پر کور ترسره شوي خو نوموړي تر اوسه نه دی نیول شوی. د نیول شویو کسانو له ډلې اته اویا تنه پاکستانیان، اته څلوېښت تنه چینایان او پاتې د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنګلادیش، زیمبابوې او میانمار وګړي دي. په دوی کې اتلس ښځې هم شاملې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن پنجشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 19 ده چې د 2015 میلادي کال د جولای 19 نیټې سره برابره ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي له ایران او پاکستان د افغان کډوالو لرستنېدو سره سم ځینې ناروغۍ هم افغانستان ته وړل کیږي.
دلته مرز کې وضعیت ډېر خراب دی، ټول ګرمۍ وهلي، اسهال لري. زموږ هیله دا ده چې اړوندې ادارې دې ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې بانکونه لکه څنګه چې د طالبانو چارواکو اعلان کړی دوی ته د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. د شاعرانو لپاره د طالبانو نوې لارښوونې او پر وړاندې غبرګونونه
شاعر خپله ګنډي، د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. د شاعر کار د ښکلا خودل دي او د ښکلا په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانع نه ایجاد کوي.
په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د تازه حملو په اړه جزئیات درکوو. نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO له ایران او پاکستانه افغانستان ته پستنو شویو کډوالو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړې ده. WHO په یو تازه راپور کې ویلي چې تنفسي انتانات، نسناسته، د کورونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدي حساسیتونه پر استنو شویو کې تر ټولو زیاتې راپور شوي دي او د هغه ناروغۍ دي چې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له ایران تازه راستون سوی افغان کډوال د فاریاب ولایت اوسیدونکی سیار دی چې له خپلې و کسیزې کورنۍ سره په اسلام قلعه کې افغانستان غاړې ته د کډوالو په یو پرنغالي کې دی. دی وایي 15 ورځې مخکې په ایران کې له نهه کلنې استوګنې وروسته له هغه هېواده په زور ایستل سوی او اوس یې 15 ماشومان او ګڼ نور خپل خپلوان د نامناسب وضعیت له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته او بیړنیو مرستو ته اړمن دي. د ازادي راډیو ته وویل
دلته مرز کې وضعیت ډېر خراب دی، زخته زیاته ګرمي ده، بیروبار دی. هر ورځ تر 1500 کسان راوباسي. د پاخه عمر لرونکو ماشومانو ټول وضعیت بد او ګرمې هوا کې دي. اوبو ته لاسرسی نه لري، ټول ګرمۍ وهلي، اسهال لري، زخته زیاتې دوړې او خاورې دي. زموږ هیله دا ده چې اړوندې ادارې دي ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي او د خلکو اوبو، خړو او له دې ځایه نورو ولایتونو ته د لګیدو برخې ته دې رسیدنه وکړي.
اخوا د ایران په تهران کې میشتي او افغان کډوال چې دا کوي کورنۍ او ټول خپل خپلوان یې ترې افغانستان ته په زور شړل سوي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ افغانستان کې هیڅ بل سرپناه نه لري او ماشومان یې ناروغان او له تېرې یوې اونۍ راهیسې اسلام قلعه پوله کې تر خیمو لاندې اوسېږي.
بر مرز خیلی گرد خاک و بسیار وضعیت خراب، تمام فامیلا مریض.
عمر که وضعیت دیر بد او دوری دی طول کورنی ناروغ شوی، یوازه ماما میچه له کورنی سره یې استل شوی، درې ماشومان یې ناروغان دی. میرمن یې امیدواره وه هلته مرز کې ماشوم وزیږېده، دی خپله هم ناروغ دی. ټول شپږو کسان هم دی وضعیت کې دي.
له بل ګاونډي هیواد پاکستان هم ځینې تازه راستانه سوي وایي افغانستان کې د نورو ستونزو تر څنګ د روغتیایي اسانتیاو نشتون ته اندېښنې اخیستې دي. د پاکستان له اسلام آباد یو راستون سوي افغان کډوال چې د خپلې اووه کسیزې کورنۍ او د خپلو خپلوانو څو کورنیو سره د چهارشنبې په ورځ د جولای په نهمه راکډه سوی، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل: افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت او له امله یې د بېلابېلو ناروغیو او ستونزو په اړه شکایتونه کوي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له ایران او پاکستان افغانستان ته په ستنو سویو کډوالو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو خبره کړې او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. WHO په خپل دې ومخیزه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه د جولای په نهمه خپور کړی، ویلي چې د دې ستنو سویو ترمنځ تر ټولو زیاتې راپور شوې ناروغۍ تنفسي انتانات، میکروبونه، شدید نسناستی، د کرونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدي حساسیتونه دي چې په ټکو یې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته سوي دي. په راپور کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM په حواله راغلي چې د 2015 کال د اپریل له 10 راهیسې له ایران او پاکستانه په ټولیز ډول 8,13,213 کسان راستانه سوي چې په ټکو یې د جون له 14 تر 13 د دې راستانه سویو په شمیر کې د اسلام قلعه پولې په ګډون د هیواد 15 بېلابېلو لارو نه د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. راپور کې دا هم ویل سوي چې یوازې په تېرو دوو اونیو کې له یادو دوو هیوادونو 2,45,280 کسان افغانستان ته ستانه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جولای په 8 بیا په دغه ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي و چې په راستانه سویو کډوالو کې امیدواره میرمنې، میندې، بې سرپرسته ماشومان هم شته چې ډیری له دې ستونزو سره مخ او دوی حتی له مرزه بل ځای ته د انتقال وسه نه لري چې روغتیایي مراقبتونو، خوړو او سرپناو ته اړمن دي. راپور زیاتوي چې د دې سازمان روغتیایي ټیمونو د صدماتو څوک چې لاره کې زوبل سوي دي، د میکروبونو، د بدن د اوبو د کمښت او خورځواکۍ د زیاتوالي راپور ورکړی چې په ټکو یې اکثریت دا پیښې په ماشومانو او پاخه عمر لرونکو کې دي. WHO دا هم وایي چې تمه کېږي په 2015 کال کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي او په ټکو یې اټکل کېږي چې شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال به له پاکستانه او تر 2 میلیونه به له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه سي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د واکمنو طالبانو لخوا د مشایرو د تنظیم قانون د یو شمیر شاعرانو غبرګونونه پرولې دي. دوی دا قانون پر شعر او شاعر محدودیت بولی او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو ویلي دي چې پر مشاعرو محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې د دوی په وینا په اسلامي روحیه سمبال قانون ورته جوړ شوی دی.
یو شمیر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر ملا هبت الله اخوندزاده لخوا د مشاعرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ټلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل: شاعر تر هر چا د مخ خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
لهاینا سخرانی ولی تر معاصر شاعری پوری شعر خپل جوهر ساتلی دی. شاعر خپل گنڈی د چا خیات قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د شاعر کار د ښکلا خودل دی او د ښکلا په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانی نه ایجادوی. شاعر په عمومی صورت سره د ځانجوړي موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواکه هستی ده. یوازینی محدودیت یې د خپل اخلاقي، دینی او ملي مکلفیتونه دي چې پر هغو هم تر نورو ډیر ښه پوهیږي.
د مشاعرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده توشیح کړی دی، بشپړ متن یې تر اوسه رسنیز شوی نه دی. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپله ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یوه مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او دیارلس مادې لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکمونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او پکې د اسلامي شعایرو او اساساتو له سري یا کنایو سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلې ده. دغه شان زیاته شوې چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت، د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خود مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشاعرو د تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابطو وضع کول ځکه ګټور او مؤثر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحقه او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکواله صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
هر نوع قانونگذاری در عرصه
د هنر په برخه کې هر ډول قانونگذاری باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پرې فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخیز سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کیدای شي له شعر څخه د ارزښتونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته دې روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشاعرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج کول په دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي زیاته یې کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انارګل دودیزه مشاعره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو پراپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت دا قانون به په افغانستان کې مشاعرې محدودې کړي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوي عتیق‌الله عزیزي کابل کې د مشاعرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوي سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځایه وبللې. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشاعرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبره په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ دې درې ورځني سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونې ده چې په افغانستان کې دودیزې مشاعرې نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینوال یې هم ډېر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به یې پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه به مخ شوي او نه یې د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو حمله کړې دي چې تر نن سهاره پورې هم روان و. په دې حملو کې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او ملکي سیمو ته هم زیان اوښتی دی. د برید نږدې لس ساعته دوام وکړ. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د جولای د لسمې دغه برید د هیواد شپږو بېلابېلو سیمو ته متوجه و. په برید کې اتلس توغندي او شاوخوا څلور سوه ډرونونه کارول شوي چې نږدې نمایي یې د ایران ساخت شاهد ډرونونه ول. زیلنسکی پر ایکس پاڼه لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. د کیف د نظامی ادارې مشر تیمور ټکاچینکو ویلي د روسیې په دغه برید کې دوه تنه وژل شوي، دوه ویشت تنه ټپیان دي او لږ تر لږه پنځه ښاري سیمې د اور چاودنو او لاسمانه د ډرونونو د ټوټو د پرېوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. د خاروال ویتالی کلیچکو په وینا بریدونه او استوګنیزو ودانیو موټرو او د تیلو یو پمپ سټیشن ته زیان اړولې او د بیړنیو مرستو ډلې د خار بیلابیلو برخو ته استول شوې دي. د اوکراین پوز ویلی دی ډرونونو اته ځایونه مستقیم هدف ګرځولي او د هغو ټوټې درویش نورو سیمو کې لویدلي. پوز دا هم ویلي چې ټول بالستیک او کروز توغندي چې د اوکراین پر لور روان وو ویشتل شوي. د کیف یوې اوسیدونکې کارینا د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته ویلي د هغې د څو پوړیزي ودانۍ یوه برخه د برید له امله بشپړه وسوسېده. هغې ویلي زه یوازې هغه غږ یادوم چې کړکۍ یې ټولې ماتې کړې او هر څه زما پر خوا راپرېوتل. دا ولسمشر زلنسکی د دفتر مشر اندری یارماک ویلی چې روسیا د ډرون او توغندیو بریدونه د اوکراین د ټولنې د فلج کېدو لپاره کوي. نوموړي پر ټلګرام زیاته کړې د پوتین لولوري د جګړې پای ته نه رسولو انکار باید هم د اوکراین او هم د اروپا لپاره د لا پیاوړتیا سبب شي. یاد برید یو ورځ وروسته لا هغه وشو چې روسیې د جولای د نهمې شپې او سهار مهال پر اوکراین 128 پیلوټ الوتکې او 14 هایپرسونیک او بالستیک توغندي توغولي ول. زیلنسکی پر ایکس لیکلی دا په یو ورځ کې د هوایي بریدونو تر ټولو لوړ شمېره وه. دغه برید یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر زیلنسکی ته د انګېزه ورکړي چې له نړیوالو وغواړي چې پر روسیې دي د تیلو او نورو برخو سخت بندیزونه ولګي څو مسکو د سولې خبرو ته کښېني.
د اوکراین پر خاوره د روسیې د تازه حملو په اړه جزئیات مو اوریدل. د دې او د افغانستان اړوند او همداراز د نورو نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هم مهاله چې د افغانۍ له انفرادي حسابونو د خپلو پیسو د رایستلو میاشتنۍ کچه یې لوړه کړې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې دوی ته نه ورکوي. د منتقدینو ازادي راډیو ته ویل په ځلونو یې غوښتي دي چې خپلې د سپما پیسې بیرته واخلي، خو له ستونزو سره مخامخ شوي دي او له همدې امله نور پر بانکونو باور نه لري. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و، د چینه غوښتل نومې راپور کې خپور سي شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنجشنبې په ورځ د جولای په 10مه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې، خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې ترلاسه نه کړای سوې.
د کابل ښار اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نورې په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې 1,000,000 افغانۍ برداشت کردم، میتونن ای فکر نکنم کې راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر 1,000,000 افغانۍ پورې وپسی، زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي د اختر په شپه او له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه، خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا 10,000 افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ورنه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبې په ورځ د سرطان په 13مه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنۍ برداشت کچه له 15,000 افغانیو څخه 1,000,000 افغانیو ته لوړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښه والي لپاره شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږ کال د جوزا په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350,000 افغانیو یا $1,500 هر اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې د دغه بانک پر ایکس پاڼه خپور شوی و ویلي و هغه شرکتونه چې له 300,000 ډالرو یا 40,000,000 افغانیو څخه کمې سپماوې ولري کولی سي تر 40% پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولی سي په اونۍ کې 200 ډالر یا 100,000 افغانۍ وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانکه واخلي، نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان سیمه او نړۍ اړوند راپورونه، مطالب او جالب ویډیوګانې تاسو کولی شئ چې د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. اعلان خو یې مخکې زما همکاري وکاو چې facebook.com/azadiradio. له دې سره راورسېدو د دې خبرې مجلې وروستیو شیبو ته. قدرمن اوریدونکو، خو یو وروستی په زړه پورې راپور لرو چې د علمی تحقیقاتو او څیړنو په اړه ده. په یوه تازه څیړنه کې ویل شوي چې د انسانانو په میده کې یوه ډیره عامه باکتریا په 10 کلونو کې د سرطان سبب کیدی شي. دا څیړنه چې د روغتیا د نړیوال سازمان یو څیړنیز مرکز کړی ښیي چې هیلو باکتر پلوري په ځانګړي ډول په آسیایي هیوادونو کې ډیر انسانان په سرطان اخته کوي.
پوهانو موندلې ده چې یو عامه باکتریا چې د ډیرو انسانانو په میده کې موندل کیږي او عموما هیڅ نشې نه لري، شایي یوازې د یوې لسیسې په اوږدو کې د شاوخوا 2 بلیون کسانو د میدې د سرطان سبب شي. د دې څېړنې له مخې تمه ده چې د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ له 15,600,000 زیږیدلو کسانو څخه شاوخوا 6 اویا سالینې ته د هیلو باکتر پلوري له عفونته د معدې د سرطان پیشې رامنځته شي. د معدې سرطان یو له هغو سرطانونو څخه دی چې د مخنیوي امکان یې ډېر دی، خو که ناوخته تشخیص شي نو درملنه یې ډېره سخته وي. دا سرطان د نړۍ 5م تر ټولو ډېر عام سرطان دی او هر کال شاوخوا 270,000 کسان وژني. مزمنه عفونت یا د هیلو باکتری پلوری لخوا د دې سرطان اصلي لامل ګڼل شوی او دا هم څرګندوي چې ولې په وروستیو کلونو کې دا سرطان په ځوانانو کې ډېر شوی دی. زیاتره کسان په ماشومتوب کې په دې باکتریا اخته کیږي او کلونه کلونه په بدن کې پرته له کومې نښې پاتې کیږي، خو دا باکتریا د معدې د زخم یا د دیوال د التهاب سبب کیږي. د دې باکتریا د انتقال لارې عبارت دي له خولې په خولې تماس، لکه شکولول یا له استفراق یا فضله موادو سره تماس. څېړونکو چې د روغتیا د نړیوال سازمان د سرطان له نړیوال څېړنیز مرکز سره تړلي دي، د 115 هیوادونو د معدې د سرطان معلوماتو ته کتنه کړې ده. د هغوی وړاندوینه دا ده چې که روان وضعیت همداسې دوام وکړي تر 2010 لومړي کال پورې به نشته 2 میلیونه کسان به د همدې باکتریا له امله د معدې په سرطان اخته شي. په دغو پیښو کې 8 میلیونه به یوازې په آسیا کې وي. نشته 4,100 پیښې د اروپایي اتحادیې، بریتانیا، سویس، ناروی او آیسلند لپاره اټکل شوې دي. سره له دې چې اوس مهال په افریقا کې کم شمیر پیښې لیدل شوي، تمه ده چې تر 2100 لومړي میلادي کال پورې دا شمیر 1,400,000 ته لوړ شي، چې دا د اوسنۍ کچې 6 چنده دی. ډاکټر جینګ یونګ پارک چې د دې څېړنې همکاره لیکوال او د روغتیا د نړیوال سازمان د نړیوال څېړنیز مرکز د معدې د سرطان د مخنیوي د ډلې مشره ده، وایي د نفوس د بدلونونو له امله چې د معدې د سرطان سرطان بار ډیر کړی بیړنۍ اړتیا ده چې د مخنیوي همغږې ستراتیژي جوړه شي او سیمه ایز روغتیایي سیستمونه ورته چمتو شي. که څه هم ځینې هیوادونه د معلوماتو د کمښت له امله دقیقې وړاندوینې نشي کولی، خو څېړونکي وایي چې موجود شواهد دومره څرګند دي چې روغتیایي چارواکي باید سمدستي اقدام وکوي. دوی له هیوادونو غوښتي چې د دې باکتریا د عفونت د څارنې یا سکریننګ او چټکې درملنې په پروګرامونو کې پانګونه وکوي. تحلیلونه ښیي چې دا پروګرامونه کولی شي تر 15% د معدې د سرطان اټکل شوي پیښې کمې کړي. میرمن پارک زیاتوي دا ډېره ضروري ده چې د معدې د سرطان مخنیوی د روغتیایي سیستمونو لومړیتوب شي او اقدامات په لا زیات جدیت تعقیب شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیڅلی نامه سلامونه کی هلی میمنې درنو زکون کو هله د چلوغه جوړ بیست او خپل متر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 13 لست شرخ لاسویم. هله د چنو ورځ هم د تل پسې د لوستر اخرنی شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موزات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اروپا په منځنی او نوي پیړۍ کې ده، چې په منځنی او نوي پیړۍ کې اروپا په کوم حالات کې و، کوم حاکمان یا کوم حکومتونه پکې حاکم و. د همدغه موضوع روان به او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړو. زه خپل درس پیلو چې اروپا په منځنی پیړۍ کې د زینو يرغلګرو قومونو په واسطه په 1400 کال کې د لویدیز روم د نسکوریدو څخه، یعنی په لویدیز روم چې د منځه ولاړی او د روم شهر د نیول څخه بیا ورسته منځنی پیړۍ شروع کیږي. یعنی کله چې په 1400 میلادي کال کې لویدیز روم حکومت د منځه ولاړی یا لویدیز روم نسکور سو او سره د روم شهر هم ونیول سو، نو په دغه وخت کې منځنی پیړۍ شروع کیږي چې د جرمن، مجار، فرانک او د توګه د زینو نور قومونو د څو پیړیو حملو یا يرغلونو په ترڅ کې چې تقریبا ټول اروپایي ونی ولا ورسته بیا د خلکو ژوند ډیر خراب سو، نو زیاتره قلو او کلاګانو ته مخه کړ. د خلکو چې د دې يرغلونو په پایله کې بیا ډیر تمدني لاسراوړنې لکه شاري ژوند، سوداګري او همدارنګ د پوهي او زده کړې مرکزونه د خاور سره برابر سو په دغه وخت کې. یعنی زیاتره هر څه حکم دنه لاس راوړنی شاري ژوند او سوداګري یا کوم پرمختګونه چې سوه هغه ټول دغه حملو او دغه جګړو په ترڅ کې ټول د خاور سره یو سوچ دغه ورسته بیا د ډیری پیړۍ، یعنی د منځنی پیړۍ په پای کې بیا یو ځل بیا په اروپا کې شاري ژوند، سوداګري او همدارنګه د زده کړو مرکزونه وزلیدل او یو ځل بیا راپورته شو. د دې ترڅنګ په منځنی پیړۍ کې په اروپا کې فیوډالي نظام واکمن و. یعنی په دغه پیړۍ کې اروپا فیوډالي نظام درلود چې هر فیوډال یعنی ارباب د ډیرو املاکو درلودن کې. فیوډال ته به ارباب هم ویل چې هر ارباب په دغه نظام کې یا په دغه واکمنۍ کې د ډیرو املاکو درلودن کې، چې ځینې وخت به لوی ولایت په واک کې درلودي او په دې لوی املاکو کې به کرنیز ځمکې، د ښکار ځایونه، ځنګلونه او همدارنګه چینی کوچنی سندونه او کلی هم شامل وو. یعنی هر فیوډال به د کرنیز ځمکو، د ښکار ځایونو، ځنګلونو او چینی کوچنی سندونو څنګه ده یو لوی ولایت درلودونکي وي، د هر څه دوی په واک کې و. چې په دې توګه سره بیا دوی د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره په همدغه شان باندې په ځان بسیا و، او خلکو به چې د فیوډال سیمې په حدود کې ژوند کوي هغه به ریګت بلل کېده. یعنی هغه کسان چې د فیوډال په ځمکه کې اوسېدل یا د فیوډال تر لاس لاندې په سیمه کې اوسېده هغه ته به ریګت ویل. چې په همدې دلیل بیا فیوډالي نظام ته ارباب رایتی ها نظام هم ویل کدی. ترڅنګ په منځنی پیړۍ کې د ټولنې تر ټولو مشهوره ډله د شوالیان یا سپارن جیب زدگان بلل کېده، چې په ټول ژوند کې بدوی په جګړو په د فنونو په زده کړو باندې، د وسلې په کارولو باندې، د ځواني مردی او وفاداری په رعایت باندې اختاوه، د زده کړو یا د زده کړې او شتمنۍ سره مینه نه درلوده. د دوی دغه فیوډالي نظام په سر کې اول پاچاهان او د پاچاهانو پسې فیوډالان په دوهمه رتبه کې و د فیوډالانو پسې شوالیان او ورپسې صرف او په پای کې بیا بزمکي خلک و چې دا د دوی هغه فیوډالي نظام و چې په منځنۍ پیړۍ کې حاکم و ورپسې راځو په دغه دوره کې کلیساګانو ته د فیوډالي واکمنې لاندې څو سیمو کې څو کلیساګانې موجودې وې چې د کشیشانو په واسطه به دغه کلیساوې اداره کېدلې او دوی به د خپل ژوند یوه برخه د ټولنې څخه جلا په یوه ځای کې د درس په ویلو باندې تېروي چې دغه ځای به دیر او دیر بلل کېدې او هغه کس چې به دلته اوسېدی یا دغه ځای حاکم به و هغه ته به یې راهب ویل چې د دوی په درسونو کې به لاتیني ژبه فلسفه منطق یا زیات او نجوم هم شامل و خو ساینسي علوم ته بیا خاصه پاملرنه نه درلوده د دوی د درسونو د ختمولو څخه وروسته بیا د کلیساګانو ته تلل او ځینې دندې به حل تر سره کولې مثلا د تعمید غسل چې په دې کې به داسې دود و چې مسیحانو به د مراسمو په وخت کې خپل ماشومان ته غسل ورکوي چې همدلته یو وظیفه د دوی دا و چې دغه ماشومان ته غسل ورکړي او تر څنګ د دعا او عادت مراسم تر سره کړي او ورسره د واده مراسم به دوی تر سره کول دوی به د لوړ پوړي کشیش سره چې هغه اسقف بلل کېدی اطاعت کوي یعنی ټول کشیشانو بیا پر خپل سر باندې تر ټولو هغه لوړ پوړي کستر لودي چې هغه ته به اسقف ویل او دوی به د هغه اطاعت کوي اسقفانو بیا تر ټولو لوړ پوړي اسقف چې هغه سر اسقف بلل کېدی اطاعت کوي یعنی تر ټولو لوی یا تر ټولو لوړ پوړي کس چې د کلیسا په سر کې و هغه سر اسقف نومېدی د هغه څخه وروسته بیا اسقف و چې اسقف په د سر اسقف اطاعت کوي او د اسقف لاندې کسان بیا د کشیشانو په نامه دل چې کشیشانو بیا د اسقف اطاعت کوي یا سر اسقف په بیا د هیواد ټول کلیساګانې څارلې او سر اسقف به د مسیحانو د لوړ پوړي مقام یعنی پاپ د خواڅخه په دنده ګمارل کېدل او پاپ چې بیا د ټول مسیحانو مخکښ و هغوی به د اروپا ټولې کلیساګانې تر لاس لاندې درلودې او په همدغه دلیل د دوی مقام د اروپایي پاچاهانو څخه هم لوړ و ورپسې راځو په دغه دوره کې صلیبي جګړې ته دا چې په دغه دوره کې صلیبي جګړې څه ډول واقع شوې وې څه ډول رامنځته شوې وې او ولې دغه صلیبي جګړې رامنځته شولې اول د راځو د صلیبي جګړو پیل ته چې دغه جګړې څه ډول پیل شوې د لومړۍ هجري پیړۍ څخه چې د اووم میلادي پیړۍ سره سمون لري هغه اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې څنګه ونیوي یعنی په اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې سره مخامخ شول او جنګېدل و چې په لومړۍ هجري پیړۍ کې مسلمانانو او مسیحانو څخه د مسلمانانو د مسیحانو څخه د شام څنډې فلسطین د افریقا شمال او هسپانیا ونیوله وروسته بیا د دوی او مسیحانو ترمنځ د منځنۍ اسیا ترکیه مدیترانه ایتالیا او هسپانیا په سندونو کې او تر څنګ په زینوچ کې جګړې وسوې او هم هغه جګړې دوام درلودې چې په منځنۍ پیړۍ په لومړنۍ کلونو کې د اسلامي نړۍ او مسیحانو ترمنځ دغه شخړې او تاوتریخوالي نور لامل نه هم من سترغلل چې د هغه د جنگ څخه یو د حضرت عیسی علیه السلام انتظار چې یو ډول مسیحان په دې باندې باور درلود چې ورسره د زرو کلونو څخه به یو ځل بیا حضرت عیسی علیه السلام په بیت المقدس کې راښکار کیږي د همدې امر بیا مسیحي زائران په ځنګړی توګه هغه کوم راهبان چې هغه به شرط تلل ورسره به په بیت المقدس کې د دوی تعداد چې هغه ډېر دی البته هغه څه چې دوی انتظار درلود هغه څه چې دوی باور پرې درلود هغه پیشنس و خو د سفرونو یو شپه پایله دا درلود چې روپایان د مسلمانانو د ژوند اقتصادي او ټولنیزو شرایط څخه د خبر سول ورپسې بل دلیل دا و چې د خلکو زیاتوالی یا د خلکو غړوالی په اروپا کې د ټولنیزو ستونزو رابرسره کېدل و په اروپا کې په اروپا باندې د څو پیړیو حملو او د کډوالو قومونو ورتاک د مختلف قومونو هلته ورغلل او د دې اوسیدونکو د دې لامل شو چې د دې و چې اوسیدونکو زیات سي د کډوالو بیا د کرینوس زموږ د کموالی ستونزه هم د ځان سره درلوده د زموږ کموالی بیا د خلکو د بیوزلی سبب وګرځېدی او قرار قرار زموږوال رایت تونه هم کم سول او بیزمی که رایتونه بیا زیاد سول ده ستونزه بیا یوازې په رایت پوری اړه نه درلوده بلکې شوالیا هم ورس په ورس باندې ورس په ورس سره زیاتېدله او د اروپا په فیدوالي نظام کې بیا داسې دود و چې د فیدوال شتمنی به مشر زوی ترلاسه کوي چې بل دلیل د دغه جګړو هم همدغه و ورسره اندلس یا په هسپانیا کې د مسلمانانو پرمختګ و چې د لومړۍ پیړۍ په وروستیو کې اندلس یا همدغه هسپانیا د مسلمانانو تر ولکې لاندې ورغله او دوی پیړی بیا را پدې خو د هغې سیمې د مسیحات سره دوی په سوله کې ژوند کوي. خو د فرانکانو په شروع کې یا د فرانکانو په دوره کې د اروپایانو مسیحانو د اندلس یا د هسپانیا د بیرته نیولو باندې ټینګار کوي چې دوی بیرته هسپانیا ونیسي او د هسپانیې سره د دې چې اسلامي نړۍ سره لږ اړیکې درلودې، خو بیا هم نه یوازې د دوی د فشار په وړاندې ودرېدل، بلکې د مسلمانانو یې یو شعر روشانه تمدن پکې رامنځته کوي او د خپل منځي جګړو له امله د مسلمانانو ته زیات تاوانونه راوښتل او هسپانیې شمالي څنډې هم د مسلمانانو د لاسه ووتلې. په همدغه وخت کې سلجوقیانو بیا په 1001 میلادي کال کې پر شرقي روم یا بینزانس باندې د برېښنا په څیر باندې را ښکاره سول او بریالیتوبونه یې ترلاسه کړل. د بینزانس امپراتوري د کوچنۍ آسیا برخه لاسه ورکړه او د مسلمانانو پر ضد باندې د پاپ څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د پاپ هم غوره وخت و چې د بینزانس کلیسا چې هغه د روم د کلیسا څخه جلا سوی و هغه یو ځل بیا تر د خپل امر لاندې راولي او په پایله کې بیا د بینزانس کلیسا چې ځان یې اورتوکدوس نوم ایښی و پر خپل ځان باندې هغه د روم د کلیسا کاتولیک د روم کلیسا چې بیا کاتولیک نومېدله او په پای کې دغه توګه صلیبي جګړه د همدغه دلایلو پر بنسټ باندې شروع شوه. لومړنۍ صلیبي جګړه بیا څه ډول شروع شوه؟ پاپ دویم اوربان په 1099 کال کې د بیت المقدس نیولو لپاره د مسلمانانو په وړاندې د جګړې ته آماده سو او امر یې وکړ چې د مسلمانانو سره وجنګیږي تر څو بیت المقدس ونیسي. زیاتره خلک د اروپا د مرکزی او لویدیځ سیمو څخه د بینزانس په لور باندې ولاړل تر څو د هغه لارې بیا ځانونه بیت المقدس ته راورسوي او دغه خلک چې زیاتره یې کلیوال او شوالیه و د یو بې نظمه او بې سره لشکر په توګه د لارې په سر کې د ریسمي چورکړلې او څو وخروسته بیا قسطنطنیه تر ورسېدل. د بینزانس امپراتوري بیا هم د دې لپاره چې سرکاشه او وجی لشکر وو وویرېدل او د مسلمانانو د پلو په لور باندې دوی لښونه وکړه، که څه هم زیاتره صلیبان یا په دشت کې ورکس و یا هم د لوجی مړسول، خو بیا هم د مدیترانې د ختیځو څنډو څخه ځانونه شمال شام او فلسطین تر ورسول او په 1099 میلادي کال کې د بیت المقدس په نیولو باندې دوی وتوانېدل چې د صلیبي جګړو په شروع کې اسلامي نړۍ په خپل منځي جګړو باندې شکیل او په دغه وخت کې د دوی خپل منځي شخړې رواني وي. فلسطین بیا د مصر د فاطمیانو په لاس کمزوري او د منځتلو په حال کې و چې شام بیا د عباسي خلافت د ملاتړ او سلجوقیانو په لاس کې و، خو نه سلجوقیان سره متحد و او نه هم عباسیانو خپل سرحدونه یا پوله ته پاملرنه کوله او د پله په لاره بیا فاطمیانو او عباسیانو هم په خپل منځو کې سره دښمن و او د همدغه عمل بیا د فلسطین شام او بیت المقدس زیاتره برخې د صلیبیانو لاسته ورغلې چې په دې توګه سره بیا د صلیبي لومړۍ جګړه د صلیبیانو په ګټه باندې تمامه شوه او د صلیبیانو په دوامه جګړه کې بیا پاپ ماته وخوړه او د ته ارسو چې اروپایي پاچاهان هم د مسلمانانو په وړاندې جګړې ته وهڅوي چې بیا په پایله کې انګلستان، فرانسې او آلمان پاچاهان د فلسطین په لور باندې ولاړل. درېمه صلیبي جګړه هم رامنځته شوه او همدغه جګړه و چې د صلاح الدین ایوبي په نامه د یو مسلمان مشر سخت مقاومت وکړ او د ایوبیانو په نامه حکومت یې بیا رامنځته کړ. د زنګي او فاطمیانو حکومت یې د منځه یووي او په دې باندې وتوانېدی چې بیت المقدس بیرته ونیسي. راځو د صلیبي جګړو پایلې ته. چې صلیبي جګړې څه پایلې درلودې؟ صلیبي جګړې د اروپایانو په مات سره پای ته ورسېده، خو نوموړي بیا د اسلامي تمدن سره بلد کړل او هغه څخه یې ګټه واخیستل. بل دا چې صلیبي جګړې د هغه وخت تر ټولو پرمختللي تمدن یعنی اسلامي تمدن سره د اروپایانو د نږدېوالي لامل وګرځېدې او په خپله د اروپایانو د فکرونو د خلاصون د نړۍ واقعیتونو په حق له د دوی سترګې خلاص کړلې او خپل موقعیت د کتنې په برخه کې هم ډېر ګټور و. ورسره دا چې صلیبي جګړې د نوي اقتصادي برخو د پراختیا سبب وګرځېدې. د مدیترانې ختیځ او د افریقا د شمال د لارې اروپا د مسلمانانو سره سوداګري شروع کړه. د بورې، کاغذ، قهوه، قطب نما، پنبه ټوټې، دوا او داسې نور محصولات هم اروپایانو لاسته راغلل او دا ډول محصولات او شیان په اروپا کې نه پیدا کېدل. د دې شیانو لاسته راوړل او وروسته تولیدول د اروپا په وجه کې د ژوند د کچې، فرهنګ او کار د لوړېدو لامل وګرځېدې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر اترکم کې درس پوری مو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې. خدای به منسه.
درسی
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه ونی کی هیلی میومنی درنو زده کوونکو هیله دا چراغ جوړ به است وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 12م لوست شرح لاس تویم هیله دا چې نن ورځ هم د لوست راخیر نشي پر سره مل پاتسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لوګنی موضوع د شوروي اتحاد د منځتلل دی چې دغه اتحاد سره ول د منځځي په هم دغه لوست کې به وجوته سر باندې او په هیجو نو راځو درس پیلو عنوان مو د شوروي اتحاد د منځتلل دي. د دغه اتحاد د منځتلل دوه اصلي لاملونه لري چې لومړنی لامل یې د کورنۍ لاملونه دي. په شوروي اتحاد کې مارکسیستي او لیسنسیتي نظام د 1918 میلادي کال څخه تر 1921 میلادي کال پورې سره لدی چې د سوسیالیزم د تحقق لپاره ډېرې هڅې وسوې مګر بیا هم د منځه ولاړې. د هغه نظریو او د هغه افکار پر بنسټ باندې چې د مارکسیزم د پلویانو او د هغو مخالفینو دخوا څرګند شوي و دغه نظریات نو دا څرګندېږي چې د شوروي اتحاد سیاسي اقتصادي او ټولنیز نظام په دې باندې ونه توانېدي چې د روسیې د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. نو ځکه مارکسیستي نظریاتو څخه په روسي انقلابونو روسي انقلابي بڼه سره د سیاسي فرهنګ د دوام له امله داسې یو ترکیب رامنځته شو چې یو ډول سره په هیڅ ډول هماهنګي نه درلوده. سره له دې چې روسیه په یوه لوی ځواک باندې بدله شوه او انسانان د فطري خصوصیت سره د توپیر له امله په پای کې د منځتلو سره مخامخ شو. په دې ډول سره روسیه که څه هم یو لوی ځواک درلودي خو بیا هم د همدغه د انسانانو د فطري خصوصیت او د هغه توپیرونو له امله چې درلودي دغه نظام د منځه ولاړې او د منځتلو سره مخامخ شو چې په شوروي اتحاد حاکم نظام یعنی هغه وخت چې پر دغه هیواد باندې کوم نظام حاکم و د کمونیزم د نظریو تر رهبرۍ لاندې په ځانګړي ډول سره د ستالین په وسیله سره رامنځته شو چې په خپل دغه نظام د لمنځتلنې سبب شو او اداسي نظام چې هغه پر اداري اقتصادي چارو باندې کنټرول درلودي د ټیټو او منځنی طبقو فردي ګټې د منځه وړلې او د انسان د فطري ځانګړتیاوې نه منلې. د شوروي اتحاد بیا د صنعتي لاسته راوړنو سره سره د خلکو عادي ورځني اړتیاوې نه سوی پوره کولای او هغه اقتصادي او انساني منابع چې درلودي د هغه څخه په پوځي برخو کې ګټه اخیستلې. یعنی په عمومي ډول سره دغه اتحاد یا دغه حاکم نظام نه سوی کولای د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. هغه که په اقتصادي برخه کې وه که په کلتوري یا په ټولنیزو برخه کې وه هغه اقتصادي او هغه انساني منابع چې دغه هیواد درلودې د هغه دپاره یې هم د هغه څخه یوازې په پوځي برخه کې ګټه اخیستله. د امریکایانو فشار او د دې تر څنګ د پردیو څخه ویره چې په روسي ټولنه کې دغه ویره او دغه فشار ریشه درلوده د داخلي ناخوالو د پټولو لپاره یې په افراطي توګه ورته پاملرنه ورته کوله او فدرالي نظام هم دا ادعا کوله چې د ټولو ملتونو او قومونو بشپړ حقوق په پام کې نیول کیږي په عمل کې توپیر درلودي. که څه هم دوی دا منله چې دوی د ټولو خلکو د ټولو قومونو حقوق په پام کې نیسي او هر کس ته هغه حقوقونه ورکوي د هغه کس مګر د دوی عمل به داسې نه و. د دوی عمل توپیر درلودي چې موږ ویل دوی د خلکو یا د انسانانو یا د هغه نظام لاندې چې کوم خلک اوسېدل د هغو ستونزې نه سوی ورپوره کولی چې دغه تبعیض بیا په ملتونو کې د نارضایتۍ لامل شو او دغه توپیرونه چې دوی درلوده کوم تبعیض چې دوی درلودي دا د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ لامل شو چې سره له دې چې ګورباچوف ډېره هڅه وکړه چې دغه تبعیض د منځه یوسي مګر په دې باندې دوی بریالی نه شو چې بیا په پایله کې په 1921 میلادي کال کې د شوروي سیاسي اقتصادي او ټولنیز نظام سره له دې چې اووه څلوېښت کاله یې ډېرې څلور اویا کاله یې ډېرې هڅې وکړې خو د سوسیالیزم پر تداوم او عمله کېدنه باندې دوی بریالی نه شو. په پایله کې بیا دغه نظام د منځه ولاړې. دوهم لامل یې بهرني لاملونه و. په کورنۍ لاملونه کې موږ ویل چې دوی نسوی کولی چې د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. خلک د دغه تبعیض څخه او د دغه ستونزو سره چې دوی مخ و دوی ناراضه وه چې په پایله کې دغه دولت د منځه ولاړې. اوس راځو بهرني لاملونه ته. د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو څخه وروسته یعنې کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او سوړ جنګ شروع شو نو ځکه په دغه وخت کې کومه نړیواله جګړه رامنځته نه شوه او لوی ځواکونه هم د یو بل پر ضد باندې دی تبلیغات شروع کړل، تسلیحات سیالی شروع شو، او هر یو د هڅه کوله، هر هیواد هر نظام د هڅه کول چې یو ډیر خطرناک او ورنونکي وسله جوړ کړي. فضایي سیالی او رقابتونه هم د شوروي اتحاد د منځ تلو سبب ګڼل کیږي، ځکه چې د هرې فضایي بیړۍ د پاره په میلیاردونه امریکایي ډالر مصرفېدله، او د شوروي اتحاد لپاره د هرې مصنوعي سپوږمکۍ جوړول او د هغه توغول هم د دې لپاره ډېر ګران تمامېدي، یعنی ډېر په دغه شانو باندې مصارف راتلل. چې دا دوهم لامل و چې دغه نظام یا دغه حاکم نظام د شوروي اتحاد د منځه ولاړي. شوروي اتحاد په افغانستان کې 1988 میلادي کال کې واک ته ورسېدل، یعنی افغانستان په دغه کال کې د دوی پوست اشغال سو، او شوروي اتحاد به دا فکر نه کوي چې دغه جګړه به اوږده سي او غیرتمن افغانان به د هغو سره مقاومت کوي او دوی به د افغانانو د مقاومت سره مخامخ سي. د روسانو د یرغل څخه وروسته د افغانانو یا د افغانستان خلکو مبارزې سره اسلامي او لویدیځ دولتونه هم مرسته کوله، او شوروي اتحاد بیا په دغه جګړه کې ډېر لګښتونه وکړل چې د هغو د اقتصاد کمزوروالي لامل سو. که څه هم د دوی اقتصاد کمزوري و، خو دغه مصارف چې دوی په دغه جنګ کې وکړه نور هم اقتصاد پسې کمزوري سو. د شوروي اتحاد په لمنځوړنې کې ځاني تلفات هم د دوی د سترو عواملو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې د ځوانانو وژنه او د دغه ځوانانو مایوب کېدنه د خلکو د کرکې سبب سو، د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ لامل سو، چې د افغانستان څخه د قواوو د ویستلو غوښتونکي سول، چې په پایله کې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته وخوړه او خپل ځواکونه یې د افغانستان څخه وویستل. همدغه کورنۍ او همدغه بهرني لاملونه د شوروي اتحاد لمنځه تلو لامل و چې حاکم نظام په خپلو ټولو هڅو، یعنی ټول هغه هڅې چې دی وکړې، بیا هم د دغه هڅو سره دی ونه توانېدي چې د دغه مخه ورسي، چې په پایله کې د کمونیست ګوند تر اوږد حاکمیت وروسته په 15 جمهوریتونو شوروي اتحاد وپاشل سو، او سوسیالیستي نظام هم د منځه ولاړي او ډېر جمهوریتونه خپلواکي اعلان کړل. راځور پسې موضوع د المان فدرالي جمهوریت دی. د المان فدرالي جمهوریت د نړۍ د پرمختللو صنعتي هیوادونو څخه شمیرل کیږي، او دا هیواد په اروپا کې پروت دی، په شمال کې د ډنمارک او بالتیک سمندرګي، په ختیځ کې د پولند او چک جمهوریت، او په سویل کې بیا د اتریش او سویس ترڅنګ په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او د هالند سره سرحدونه لري. یعنی دغه هیواد په اروپا کې موقعیت لري، په شمال کې موجول د ډنمارک بالتیک سمندرګي سره، په ختیځ کې د پولند او د چک د جمهوریتونو سره، په سویل کې د اتریش او سویس سره، په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او هالند د هیوادونو سره سرحدونه لري. د دغه هیواد چې دی یو ډیموکراتیک فدرالي جمهوریت دی، 14 ایالتونه لري، او دغه ایالتونه بیا کولای سي چې په ځینو چارو کې خپلواک عمل وکړي، یعنی په خپلواک ډول سره، په آزاد ډول سره کولای سي چې په ځینو چارو کې دوی تصمیم ونیسي او عمل ور باندې وکړي. المان د فرانسې او روسیې سره د جګړې پر مهال باندې په 1991 میلادي کال کې د یو ملت په توګه دوی سره متحد شول، او د دولت اجرایی قدرت هم د فدرالي صدر اعظم سره دی، یعنی اجرایی قدرت د دغه حکومت یا د دغه دولت د صدر اعظم په لاس کې دی. بونسرات فدرال شورا صدر اعظم ټاکي، او رئیس جمهور هم د یو ګډې ناستې د بونسرات او د ایالتي استازو، یعنی بونسټاک د مساوي غړو په ګډون کې د 15 کاله لپاره ټاکل کیږي، یعنی د دې د رئیس جمهوري دوره هم 15 کلنه ده. او سره له دې چې په 1990 میلادي کال کې برلین پلازمینه وټاکل شو، خو د المان پارلمان، وزیران، رئیس جمهور او فدرال صدر اعظم د بن په شر کې اوسېږي. یعنی سره له دې چې دغه هیواد پلازمینه د برلین شهر دی، خو بیا هم د هیواد د دغه المان هیواد پارلمان، د هغه وزیران، د هغه رئیس جمهور او ترڅنګ صدر اعظم هم د بن په شر کې اوسېږي. د المان فدرالي جمهوریت د ملګرو ملتونو د سازمان او همدارنګ د شمالي اتلانتیک د تړون د اوو هیوادونو د جملې څخه د لویدیځ اروپا د 5 هیوادونو د اتحادیې د امنیت او ترڅنګ د همکاري کانفرنس په اروپا کې د همکاري او هم په اروپایي اتحادیې بنسټ ایښودونکي څخه دی، او دغه هیواد د امریکا او جاپان څخه وروسته د نړۍ دریم صنعتي ځواک دی چې د دویمې نړیوالې جګړې څخه ورسته بیا د المان اقتصاد پرمختګ کوي او دغه اقتصادي ودی او پرمختګ ته د المان اقتصادي معجزه ویل کیږي چې المان بیا داسې یو هیواد دی چې په هغه کې زیات سیاسي ګوندونه په فعالیت باندې بوخت دي او فعالیت کوي په دغه هیواد کې چې مهم سیاسي ګوندونه سوسیالیست ګوند دی چې سوسیال ډیموکرات ګوند نومیږي، ډیموکرات مسیحي ګوند یا محافظه کاره ګوند دی، همدارنګه سوسیالیستي مسیحي ګوند دی، آزاد ډیموکرات ګوند یا لیبرال شین ګوند د چاپریال ساتنه، او همدارنګه سوسیالیزم ډیموکرات ګوند یا د ختیځ المان پخوانی کمونیستي ګوند دی. دا هغه مهم ګوندونه دي چې په دغه هیواد کې دوی په فعالیت باندې بوخت دي او فعالیت کوي. الماني ژبه د هندو جرمن د ډلې یوه برخه ده چې دا ژبه د ډنمارکي، نارویژي، سویډني، هالندي او همدارنګه د انګلیسي ژبې سره په کورنۍ کې شریکه ده. یعنی د دوی دغه ژبه چې د هغه د جرمن د ډلې یوه برخه ده او په المان کې خلک په مختلفو لهجو باندې خبرې کوي. د المان مهم صنایع الکترونیکي وسایل او کیمیاوي مواد، منسوجات، غذایی او ترانسپورتي وسایل څخه عبارت دي. یعنی د المان مهم صنایع چې دي همدغه الکترونیکي وسایل دي، همدغه کیمیاوي مواد دي، غذایی او ترانسپورتي وسایل دي. او د المان د هیواد د چې موږ ویل صنعتي هیواد دی، دریم په نړۍ کې دریم صنعتي هیواد دی، نو د همدغه وسایلو یا د همدغه صنایعو پر اساس باندې دغه هیواد دریم مقام ته راغلی دی. همدارنګه المان د ډبرو، د سکرو ذخیرې، د اوسپنې، د مسو، د قلعې، همدارنګه نیکل، د سپین زورو او د مالګې قانون هم لري، خو د المان د صنعت لپاره بیا دغه بسنه نه کوي او نور هم وارداتو ته اړتیا لري. درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو لومړی د شوروي اتحاد د منځ تلو په حق لوویل، دا چې شوروي اتحاد څه ډول د منځ ځي او لاملونه مو وویل چې کوم لاملونه یې درلوده، د کورنۍ او بهرني لاملونه په حق لوږغېدلو، او تر څنګ یې دا چې شوروي اتحاد په کوم کال کې افغانستان نیسي، په څه ډول سره بیا د افغانستان خلک د هغه په مقابل کې درېږي، مقاومت کوي، د هغو سره جنګېږي، او څه ډول شوروي اتحاد د افغانستان څخه وځي. تر څنګ یې د المان فیدرالي جمهوریت په حق له مهم وویل، هغه هیواد مهم وپیژندي چې دا هیواد څه ډول فیدرالي جمهوریت جوړیږي او په دغه هیواد کې خلک په کومه ژبه خبرې کوي. تر څنګ دغه هیواد چیرې موقعیت لري، د المان هیواد اړوند مهم مکمل معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مهم دومره وو، نو پر همدغه ځای باندې د نن ورځې درس پای ته رسوو. په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي بو تاسو سره مل پاتې شئ اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستل. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې تاریخي موضوع سره ستاسو سره نه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ. شه چاري
په حکم کې تاخير کولې نه شم، د تقدیر سره تدبیر کولې نه شم. خدای دایې توجه دا غفلا ده، منتظر يم او شبگیر کولې نه شم. چه د سروخ کو جرگاڑا سرنیشتا، ننوات د تاثیر کولی ناشم. حمزا اوس می ده حسرات وینوار شو، بس د اوخ کو نور بهیر کولی ناشم. دیو لگوی لمبای کرما ماس وزوی مینا، دیو لگوی لمبای کرما ماس وزوی مینا، دیو لگوی لمبای کرما ماس وزوی مینا، دیو لگوی
سرنګ د جمعیت لټون پکار دے د پختو د زلفو لا خورون پکار دے آئی ند ننی تہذیب دکھارا خجو ہر سد سادا پرن پکار دے سبا سبا دس دمرا مین چپ ہر سبا میں سا پرن پکار دے شو گرے دخل زنگن دپا سخن کا خود خوب پارا سا زنگن پکار دے مینا دیو لگوی لمبائی کما